آزادی رادیویی مجله.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنی. اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې له استاد اسدالله غزنفر سره د دوی د نوی چاپ شوی کتاب څراغ په باره کې مرکه اوري.
په دې کې مې د شکل په لحاظ او د فورم په لحاظ مرکې شاملې کړې دي.
ځوان شاعر شفیق الله درویش خپل شعرونه راوروي.
عجیبه تم شوما عجیبه مې کردارو چاپېر بولما نه یو هجوم په میکده کې.
لنډ حکایت د سلو نجونو سلو ستونزو او سلو اللارو د یوې نندارې په باره کې رپورټ که وخت و نور مطالب هم اورېدلی شئ. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د افغانستان د جمهور رئیس د هدایت په اساس د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو ملي انجمن جوړیږي. دا د انجمن د ایجاد په ارتباط لومړنۍ غونډه تیرونۍ په اطلاعاتو او فرهنګ وزارت کې ترسره شوه. په فرهنګي چارو کې د افغانستان د جمهور رئیس سلاکار استاد اسدالله غزنفر چې په دې غونډه کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته وویل
د جلالت مآب جمهور رئیس د هدایت په اساس د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو ملي انجمن جوړیږي. مقصد پکې دا دی چې د ماشوم ادب ته توجه ډیر سی، توجه سیستماتیک سی. د ماشوم ادب لیکوال د خپل فعالیت لپاره یو مرکز ولري، د دوی کتابونه چاپ سی، د دوی آثار چاپ سی، او افغان ماشوم ته د دې ذوق او د دې فکر د روزنې لپاره لازم مواد تهیه سی. نو د دې انجمن د جوړولو لپاره لومړنۍ غونډې پیل شوي دي او فیصله سوې ده چې د دغه انجمن د جوړولو لپاره یو جوړښت رامنځته سي، یو مقرره یې سي، هغه بنسټ باید څنګه وي، او دغه راز د دې لپاره چې د لیکوالو نظریې هم واخیستل سي په راتلونکو اونیو کې به په دې برخه کې یو سیمینار هم جوړ سي. په دې سیمینار کې به د ماشوم ادب د لیکوالو او صاحب نظرانو په شمول یو شمېر فرهنګیان برخه واخلي.
تیرونه عارف شاعر او بیدل پیژندون کې استاد عبدالعزیز مهجور له فانی دنیا سترګې پټې کړې. له مخې رڼا او پر مزار دی نور وي. مرحوم مهجور 20 کاله له مخه په کندهار کې دنیا ته سترګې پرانستې وې. د اقتصاد پوهنځی لوستی وو او له ادبیاتو سره یې مینه وه. دی چې لا زلمی وو د خپل پلار په پلی قدم کې خود. دارواخات پلار عبدالحمید محمد اسیر چې په قندی هغه مشهور و د بیدل د مکتب له مینهوالو او په افغانستان کې د بیدل د آثارو مفسر و. مهجور د پلار تر وفات وروسته دا ډیوه بله وساتله او په دې برخه کې شاوخوا اوویشت مختلف آثار ولیکل چې یو کتاب یې د شرح بیدل په نوم دی. ویل کېږي چې تر اوسه د بیدل په ژوند او شاعري داسې جامع کتاب په هندوستان، ایران او تاجکستان کې نه دی لیکل شوی. استاد عبدالباقی هیلمن چې د تصوف په برخه کې یې ګڼ آثار لیکلي او له ارواښاد مهجور سره یې له نږدې پېژندل د مرحوم د ژوند او آثارو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
محمد عبدالعزیز مهجور یو عارف شاعر او بیدل د کلام مفسر و. د په 1943 کال کې د قندهار په ښار کې زیږیدلی. د ده مرحوم پلار محمد عبدالحمید اسیر ملقب قندی آغا یو ستر بیدل شناس و د منطقې په سطحه. د ده په کور کې هر کال د حضرت خواجه معین الدین چشتی، خواجه غریب نواز او د حضرت ابوالمعالی بیدل رحمت الله علیه عرسونه دایریدل. د حضرت بیدل رحمت الله علیه حلقه د درس و شعرونه به تفسیریدل. هر هفته په هفته کې یو ځلې هلته د دوی په کور کې خپل د قندی آغا په وخت کې د هغه په وخت کې د هغه د ریلت نه وروسته مهجور صاحب د خپل د پلار هغه څراغ هغه ډیوه بله وساتله. نو ده په د اقتصاد پوهنځی نه فارغ دی. ماموریتونه یې کړی په دولت کې. د رئیس د بانک انکشاف صنعتي و. نه اثر چاپ شوی دی. اکثر آثار د بیدل د کلام د تفسیر په حق لدی. دوی هر کال لکه خپل پلار د حضرت خواجه غریب نواز ورسونه هم دایراول، د حضرت بیدل ورسونه هم دایراول. حلقه د درس هم فعال ساتړي. او د بیدل په کانفرنسونو کې چې د هند، ایران او نورو هیوادونو کې کېده فعالانه شرکت به یې کول. خپل مقالب لوستلې. ډېر متواضع او د فرهنګیانو سره ډېر خواخوږي درلوده، علاقمند و. پمدی خاطر ډیر محبوب و د فرهنګیان او صوفیان او عرفا او ترمنځ د درې ورځې مخکې په ډیلی کې خپل ځان خپل خالق ته وسپارل او عمل ته د حضرت بیدل سره لکه چې خدای پامانی د پاره تللی و. هیله من یم چې د ده خلف صدق لکه چې دی د خپل پلار خلف صدق و، د ده ورور عبدالله موفق احسان اسیر او د ده زامن چې ډیر علاقمند دی د ادب سره، د عرفان سره، د شعر سره، محمد عبدالقادر آرزو، تاسیب جان اسیر، اسما جان، دغه ډیوه بله وساتي.
د چنګښت میاشتې په شپږویشتمه نیټه د یونسکو سازمان د فرهنګي برخې استازی عمر خان مسعودي د عینکو پروژې د کیندنو اسناد د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست ته وسپارل. د باختر آژانس د خبر له مخې په دغو مراسمو کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د دې پروژې په برخه کې د نړیوال بانک، یونسکو او د قانون وزارت د همکاریو په خاطر مننه وکړه او وویل د عینکو د مسو په پروژه کې د تیرو دریو کلونو د فعالیتونو او کیندنو د اسنادو له مخې څېړونکي کولی شي دقیق معلومات ترلاسه کړي. د دغو اسنادو اصل د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په آرشیف او کاپي یې د لرغونپوهنې په ریاست کې ساتل کیږي. دا سوبمن تیمور کتاب مخکتنه وشوه. دغه کتاب د تاریخ د ایښوون کې څیرې تیمور ګورګانی چې پاګوړ تیمور مشهور د خاطرو ټولګه ده چې له وسو په ډیرو مخونو کې یې پښتو ژباړه چاپ شوې ده. دغه کتاب فرانسوي لیکوال مارسل براون راټول کړی او نور افضل عابد پښتو ته ژباړلی. په سوبمن تیمور کتاب کې تیمور د خپل ژوند هغه کیسې کړي چې څنګه یې زده کړې وکړې او څنګه یې بیا د نړۍ د نیولو نیت وکړ. تیره چهارشنبه په دانش خپرندوی ټولنه کې د دې کتاب مخکتنه وشوه. ویناوالو د نور افضل عابد ژباړه وستایله او نوموړی وهڅاوه چې په راتلونکي کې نورې ژباړې هم وکړي.
د سلو نجونو، سلو ستونزو او سلو اللارو تیاتر جوړونکي وایي چې په افغانستان کې له اوسنیو ستونزو د وتلو یوازنۍ لاره د علم او پوهې لاره ده. دوی تیره اونۍ همدا پیغام د یوې نندارې په جوړولو سره وړاندې کړ. زموږ همکار خان محمد سین دې نندارې ته ورغلی، د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د سل نجونو، سل ستونزو او سل حل لارو د تیاتر د پروګرام مسؤول نجونې وایي چې د ناپوهۍ او د ستونزو د حل یوازینۍ لار لیک لوست، د کتاب مطالعه او د علم زده کړه ده. دوی وایي ناپوهۍ او ستونزې تلپاتې نه دي او افغانان کولی شي چې موجوده ستونزې د علم، پوهې او منطق پر مټ هوارې کړي. دوی د لیک لوست، مطالعه او د علم د زده کړې اهمیت د سې شنبې په ورځ په کابل کې د یو بې غږه تمثیلي تیاتر په اجرا کولو سره بیان کړ. د سل نجونو، سل ستونزو او سل حل لارو د پروګرام په دغه بې غږه تیاتر کې یوه ښځه له یوې ستونزې سره مخ ده او ژاړي. دا ښځه په داسې یوه کوټه کې ناسته ده چې دروازې او الماری ته کلپونه پراته دي. دا ډېرې هڅې کوي خو د دروازې او الماری کلپونه نشي خلاصولی. بیا یو نارینه راځي او غواړي چې دغه کلپونه په بیاتي او سټکونو سره خلاص کړي، خو دا هڅه هم ګټه نه کوي. ورپسې یو څو تنه لیک لوستې راځي او پر الماری پروت کتاب لولي چې کلپ په کنجي خلاصېږي. دوی په کتاب کې لولي چې کنجي چیرې ده، هغه مومي او کلپونه پرې پرانیزي. د دغه تیاتر وروسته د سل نجونو، سل ستونزو او سل حل لارو د پروګرام جوړونکي حلیمې کاکړ د یاد بې غږه هنري تیاتر د هدف په اړه وویل:
د صورتی که ما کتاب در 24 ساعت نخوانم یا ظلم و ستم اصلی سر خود
کله چیز په سلوی ساعتونو که هم کتاب ونلولم پدی مانا ده چی پخپل زن زنم کوم. کله چی کتاب ونولو هیواد به مودان شی او پر مختق ببوکری. زگوارم لده لاری ده هیواد زوان که هولتا یو انگیزه ورکرم.
د دغه پروګرام مسئولینو وویل غواړي چې خپل طرح د پوهنې له وزارت سره هم شریکی کړي. په دې مناسبت په جوړ پروګرام کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مرستیال کمال سعادت د تنظیم شوي پروګرام محتویات وستایل او د هیواد د خلکو په تیره د ښځو او نجونو پر زده کړو یې ټینګار وکړ.
دا مشکل زموږ ستاسو په جامعې کې دی، ان دا مشکل په مونږ او تاسو کې دی. ولې ته د خپل بچی مستری ته لیږې او خپل خورکۍ ته دا زمینه نه برابروي چې کلی کې مکتب، جماعت، مدرسې ته ولیږې؟ کاکا، مشره، ملک صاحب، ولسوال صاحب دا مشکل ته حل کولی شي.
د ولسی جرګې غړي عبدالقادر زازی وطن دوست وویل د ټولنیزو شبکو د زیاتوالي له امله په هیواد کې د کتاب مطالعه کمه شوې ده. د پر ځوانانو ټینګار وکړ چې هیڅکله هم د زده کړو او مطالعې څخه لرې نه شي. ښاغلي زازی وویل په هیواد کې د اکثرو ستونزو له عامل د خلکو ناپوهي او لیک لوست څخه لرېوالی دی.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
په دې ورستو کې د څراغ په نوم د استاد اسدالله غزنفر د مقالو یوه ټولګه مومن خپرندوی ټولنې په 401 اویا مخونو کې چاپ کړی ده. د ښاغلي غزنفر تر دې له مخه هم دې ته ورته یو کتاب کلتور او ټولنه چاپ شوی و. دی وایي نوی کتاب مې له پخواني کتاب سره څه نا څه تفاوتونه لري. د ښاغلي غزنفر سره مې په همدې ارتباط مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
غزنفر صاحب ستړی مسې.
تاسو ستړی مسې.
مهرباني د کتاب مبارکي درته وایم.
مننه.
او ډیر ښه نوم مو ورته انتخاب کړی د څراغ. ما خپل هم ډیر خوښیږي څراغ.
او ستاسو خو به زه کم خوښیږي چې ستاسو کتابو دا څراغ در سره واخله.
غزنفر صاحب په دې وروستو کې ستاسو مخکینی کتابونه بیا چاپ شوي دي، کلتور او ټولنه، جادوګر او نر، او ستاسو د کیسو یو ټولګه، او په دې اوسو شپو کې مو څراغ چاپ شوی.
د دې څراغ پکې نه وای دی او دا نور بیا چاپ شوی. دا
نور بیا چاپ شوی دی. دا ټولو بیا مبارکي درته وایم. د دې نوې کتاب په ایسه کې مراته وایست چې موضوع یې څه ده، دا په کوم موضوعاتو باندې لیکل شوی کتاب ده؟
عمان صاحب د موضوع په لحاظ دا زما په نورو کتابونو کې کلتور او ټولنې ته ډیر ورته دی. مختلف موضوعات دي پکې. یوه لویه برخه د مقالو خو اجتماعي مسایلو ته بیله ده، فردي او اجتماعي مسایلو ته، لکه د انسان شخصیت سره تعلق ولري، د اجتماع له مشکلاتو سره تعلق ولري، دغه سه مسایل سره. او په هغه برخه مې نو مهم شی دی د روغې ټولنې ارزو. یوه بل برخه د دې کتاب له ادبیاتو سره تعلق لري، د ادب له تیوري رانیولې تر کره کتنې پورې. او اسې زما خپل تاثرات دي، کله مې یو بیت اورېدلی دی، لوستلی مې دی، هغې یوې مقالې ته هڅولیم. نو دغه څه فرهنګي او ادبي مسایل پکې شامل دي. یوه بل برخه بیا د ګرامر مقالې دي، د پښتو ګرامر په څه کې ځینې مسایل زما ذهن ته راغلي دي، هغه مې لیکلي دي. یوه بل برخه یې عمدتا راپورتاژونه او خاطرې دي، یو څه ما لیدلي دي، یو چیرته تللی یم، یو څوک مې لیدلي دي. بیا مې د هغو په ایسه کې، د خپل کلي په ایسه کې مې ځینې خبرې کړې دي، راپورتاژونه او خاطرې، دغسې یو مکس حالت دی. او په اخر د کتاب کې یو پنځمه برخه هم لري، په هغه کې مې خپلې ځینې مرکې، درې مرکې وې، پخوا مې له مطبوعاتو سره کړې وې، هغه مې پکې شاملې کړې، چې ملدا ژانر دی هم پکې.
غزنفر صاحب ټول څو مخه کتاب ده؟
دا خو 401 اویا مخه کېږي.
401 اویا مخه کتاب او ډېر مختلف موضوعات. ولې مو ډېر مختلف موضوعات سره یو ځای کړی دي؟
زما خو نور هم اکثره کتابونه له مختلفو موضوعاتو کتابونه. عمان صاحب که مې دا موضوعات بیلولی، کتابونه کوچني کېدل او تجربې راته ښودلې ده، دا کوچنی کتاب په کتابخانه کې ورکیږي. زه خپله کتابتون لرم، او چې کتاب کوچنی نو بیا ورکی، بیا پسې ګرځم، پیدا کولای نسم. نو ډېر کاله کېږي دې نتیجې ته رسېدلی یم چې کتاب دې یو څه لوی، شاید یو بلاتې دی. البته په یوې موضوع یو کتاب لیکل داسې یو نسبتا لوی فارغ وخت غواړي، چې متاسفانه موږ په اوسني ژوند کې دغه چانس نه لرو یا کم لرو. البته عمان صاحب، ما په خپل ژوند کې چې خپل لومړنی کتاب لیکلی دی، هغه البته ډیر کاله پخوا لندن کې و، مجله خپرېده، ډیوه، په هغه کې داسې 80% خپور شوی هم دی. هغه سمبول په ادب کې نومېدو، هغه بیا په یوې موضوع باندې یو کتاب و. خو له هغه وروسته چې مې کوم کتابونه لیکلي دي، هغه په مختلفو موضوعاتو دي.
غزنفر صاحب، د ګرامر په برخه کې مو ډیر په جزئیاتو باز کړی. پخوا مې دې ته ورته ستاسو مقالې لوستې وې، یو وخت مو په او مقاله لیکلې وه، یو وخت مو په چی مقاله وه، همداسې په توګه مو یو وخت مقاله لیکلې وه. څنګه مو داسې له جزئیاتو سره علاقه ده؟
عمان صاحب، زموږ په وطن کې چې معمولا په ګرامر باندې بحثونه کېږي، د ګرامر کتابونه چې وړاندې کېږي، تقریبا کوشش کېږي چې ټول ګرامر راواخلي. په هغه کې بیا زما په نظر باندې نوې خبرې کمې کېږي. مثلا اسمي، په اسم خبرې کیږي یو فصلی د اسم ډولونه هغه چې په خو معرفي سوي تقریبا هغه ډولونه یې او بیا صفتی بیا د صفت تعریف بیا ډولونه یې دغه څه نور توکي یو خو په ټول ګرامر خبرې کوي نو ډیره لویه برخه به طبعا هغه خبرې چې په خو هم سوي دي نو دا ډیر تکرار خبرې ممکن لوستونکو ته ډیر جالب نه وي په دې جزئي مسایلو باندې کار کول زما په نظر دغه امتیاز لري چې ښه رڼا ور باندې اچول کیږي وړه خبرې دي خو ښه رڼا دې ور باندې واچول سي فرضاً لکه تاسو چې ویل ما په خوا په چی باندې مقاله لیکلې ولا یا په نورو حروفو باندې په ځینو ربطي حروفو باندې ما مقاله لیکلې به په دې کې دغه تمایل سته مثلا په دې کتاب کې مې په هم باندې مقاله لیکلې ده په یو باندې مې مقاله لیکلې ده په لا باندې مې مقاله لیکلې ده دغه څه مسائل دي او البته لکه څنګه چې مې وویل مقصد مې دا دی چې کله په جزئي مسایلو خبرې کوو نو رڼا ډېره ور باندې اچول کیږي او له بلې خوا نوې خبرې هم ممکن پکې ډېرې وسی په دې ارتباط به یو بل خبره هم وکم دا کلمې په مختلفو ډولونو ویشلی سو یو ویش هم ممکن دا وي چې ځینې کلمې کله کله په ژبه کې راځي خو ځینې کلمې په ژبه کې بیخي ډېرې راځي مثلا دغه حروف که غیر اضافی حروف دی که ربطی حروف دی
او کله کله ډیر تکرارم په سلی غمیږي
دا یعنی دا دی جمله بندی یو بنیاد تشکیلی لکه چې یعنی ما یو وخت په دې باندې غور کاو په ډیرو لیکنو کې په هر پنځلو سو کلمو کې یو ځل چې راځي شلو کلمو کې ممکن تر دې په کمو کلمو کې چې راسي او دغه څه ده هم دغه څه ده دغه کلمې د ربط کلمې او اضافی حروف د ما تجربه ده دغه جمله چې غلطی شي هم د دوی د بې ځایه استعمال په وجه غلطی شي نثر که شایسته کیږي هم ډیر د دوی له ځای استعمال سره تعلق لري که جمله واضح لیکو دغه وضوح سره هم ډیره مرسته همدغه کوي خپله لغت یې دومره نه کوي مثلا که موږ مرکز ووایو که پایتخت ووایو که پلازمینه ووایو دا درې سره مترادف کلمې دي او د جملې په جوړښت کې خاص فرق نه کوي خو دغه حروف چې دي دغه د جملې په شایست کې په بدرنګۍ کې په وضوح کې په عدم وضوح کې او په روغوالي او ناروغوالي کې لوی نقش لري نو ځکه له دغسې مسایلو سره ممکن زه ډېره دلچسپي ولرم
غزنفر صاحب د کلتور او ټولنې د کتاب او دې کتاب خاص فرق په څه کې ده
دا دوه کتابونه سره ورته دي د کلتور او ټولنې په کتاب کې لکه څنګه چې له نومه یې ښکاري یوه برخه فرهنګي بحثونه وو او یوه برخه هم له ټولنې سره مربوط بحثونه وو او دا هم تر ډېره حده پورې همداسې دی خو البته فرقونه لري یو فرق دا دی چې البته د شکل په لحاظ باندې په کلتور او ټولنې کې د مقالې خورې ورې وي یوه به د ګرامر مقاله وه بل به د ادب د تیوري مقاله وه بل به د یو چا د بیوګرافي لیکلو کوشش وو بل به یو اجتماعي موضوع وه داسې مختلف موضوعات تیتو پرکو په دې کې مې د کتاب په پنځه برخه ویشلی دی یو خو د شکل په لحاظ دا فرق دی بل په دې کې مې د شکل په لحاظ او د فورم په لحاظ مرکې شاملې کړې دي ځینې خپلې پخوانۍ مرکې مې یو نیم ځای ولوستې د کلونو په تېرېدو سره نو دلچسپي مې پیدا شوه چې ولا دې کې هم خبرې شته له بلې خوا په دې کتاب کې یوه نسبتا مهمه برخه د راپورتاژونو د خاطرو لیکلو ته بیله سوې ده په هغه کتاب کې هم شته خو په دې کې نسبتا دې ته ډېره توجه سوې ده نو دغه ګومان کوم تفاوتونه دي
خوښه مو چې کومه خاطره راته لولې یا کلنډې یا کوم بل داسې جالب مطلب چې راته ویل ولې
د همدې کتاب
د همدې کتاب
عمان صاحب راډیو کې خو نو وخت ډېر نه وي کوشش وکړم چې تر ټولو یو لنډ شی درته پیدا کړم سمه ده
مهرباني
لومړۍ لیکنه هم نسبتا لنډه ده لټون نومیږي ژوند یوه منډه ده او په دې منډه کې تر نورو مخکې کېدا ته کامیابی وایو هغوی چې خپلې مخې ته نه بلکې نورو ته ګوري سرعت یې کمیږي او دا خطر شته چې پښه یې چېرته له تیږې سره ولګیږي یا بل مشکل ورپېښ شي د نورو په کار کې کار لرل او د نورو په کامیابی باندې زړه خوړل په ژوند کې د ماتې او ناکامۍ سبب ګرځي کله کامیابی څخه مطلب په خپلو کارونو کې پرمختګ وي نو د دې پرمختګ لپاره آرام ذهن او لازم وخت پکار دی هغه څوک چې د نورو په خصوصي ژوند کې د لټون عادت لري، نه ذهن آرام وي او نه خپلو چارو ته کافي وخت مومي. دغه عادت د شخصیت د ودې مخه نیسي او د وګړي د اخلاقي زوال سبب کیږي. د بل چا د شخصي لیک لوستل، د نورو د خبرو د اورېدو لپاره د دروازې شاته درېدل، او یا بل چا ته په غلا غلا ورکتل چې څه خوري، څه کوي او څه اغوستي دي، په اخلاقي لحاظ جواز نه لري. هر هغه کلتور چې د نورو په شخصي ژوند کې د مداخلې جواز پکې زیات دی او د بل په کار لرل ورکې عیب نه ګڼل کیږي، د ټولنې د پرمختګ لاره یې اغزنه ده. ټولنه هغه وخت وده کوي چې وګړي یې وده وکړي، او د وګړو وده هله اسانه وي چې د ټولنې غړي له ځانونو د یو بل مفتشان او څارونکي جوړ نه کړي. په اروپا کې وده هغه وخت چټکه شوه چې د ټولنې غړیو د یو بل خصوصي حریم ومانه او د یو بل په خصوصي ژوند باندې تبصره یې د شرم چاره وبلله. د دې لپاره چې د فردي ژوند په چارو کې کامیاب شو، چې په اخلاقي لحاظ وده وکړو او ټولنه مو ترقي وکړي، دا راته ضرور ده چې تر وسه بسه د یو بل په شخصي ژوند کې له مداخلې لاس واخلو او د قرآن کریم په دې قول عمل وکړو چې ولا تجسسو، یعنی د بل په کار کې تجسس م کوي. په تورات کې تجسس د سترګو شهوت بلل شوی دی او بنی آدم ته اختار ورکول کیږي چې تر هغې پوهې چې خدای پر انسان لورولې ده ورها خوا دي څه نسته کوي. د لټون نه کولو دا توراتي تعبیر د ودې او نیکمرغۍ مخه نیسي. انسانانو اوسنی عظیم تمدن د لټون په برکت جوړ کړی دی. هغو قامونو چې د لټون ځای خطا کړی دی او په فطرت کې نه بلکې د یو بل په شخصي ژوند کې تجسس کوي، ښه ورځ نه ده لیدلې.
ډېره مننه غزنفر صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې د خاطرو یادونه وکړه. خاطرې ډېرې کمې لیکلې کېږي. یو وخت ما کوشش وکړو چې که اوس هم کولی په دې فیسبوک باندې د دې بعضې کسانو خاطرې خپرې کړم، خو چا همکاري ونه کړه. د خاطرو د لیکلو تجربه مو څه ده؟ په مجموع کې نظر مو څه ده چې څه قسمې باید خلک ولیکي؟
عمان صاحب، د څنګه باید ولیکي سوال ته ځواب به یو څه راته مشکل وي، خو زما په خیال باندې که لیکونکي د خاطرو اهمیت ته متوجه سي او نقش ته متوجه سي، نو دا به ډېر ضروري. موږ معمولا خپلې ورځنۍ خاطرې ځکه نه لیکو چې دا د نن ورځې معمولي خبرې راته ښکاري، خو دې ته مو پام نه وي چې د وخت په تېرېدو سره د نن په خاطره کې، د نن په تجربه کې، د نن په کیسه کې، د نن په خبرو اترو کې یوه معنا پیدا سي، یو تاثر پیدا سي. زه دا اوس له تاسو سره خبرې کوم، دا اوس خبرې مې له تاسو سره عادي دي. زه په دې سټوډیو کې ناست یم، دا یو عادي موضوع ده. خو که فرضاً ته اوس عکس واخلې او ژوندو شل کاله باید دې دغه ټایپ کړی متن راکړې یا یې عکسونه راکړې، په هغه وخت کې به په موتا باندې اثر څومره ډېر وي؟ معمولا دې شي ته توجه نه کوو. د نن ورځ موضوع مهمه نه ګڼو، فکر کوو چې له دې سره خو موږ وصل یو. حال دا چې د وخت په تېرېدو سره له دغو موضوعاتو سره د موږ رابطه شلیږي، نو یو ګمان کوم د نن ورځې خبرو ته په دې خاطر اهمیت ورکول پکار دي. یو بل علت هم لري، زما په خیال په هغه خاطر هم ډېره مهمه ده، د خاطرې لیکل او د ورځنیو پیښو لیکل. موږ که څه لیکو او په خپلو خاطرو خپلو تجربو تکیه ونه کړو، نو له نورو کتابو به رانقلوو. هغه خو لیکلي خبرې سوې. بیرته په دې ډول باندې د بشر په فرهنګ او په خپل فرهنګ کې واقعي اضافه نه سو کولای. واقعي اضافه هغه ده چې هغه خبرې هم ستا په لیکنه کې وسی چې په نورو کتابونو کې نسته، او د دغو خبرو تر ټولو مهمه سرچینه زموږ مشاهده ده. نو زما په خیال هر لیکوال که غواړي چې کامیاب سي، تنه په خپله مطالعه دې تکیه نه کوي، په خپله مشاهده دې لا ډېره تکیه وکړي چې د بشر فرهنګ ته نوې نوې خبرې ورکړي او د بشر کلتور واقعا بډای کړي.
ډېره مننه غزنفر صاحب. کور مله
خیر اوسئ.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
دا ځل وغمې د روسیې د نامتو ډرامه او کیسه لیکونکي چیخوف یو داستان لوستی. چیخوف چې څلور څلوېښت کاله یې عمر کړی، شاوخوا او سوا کسی درامی او نوری لکنی کردی دی. دا چیخوف کسی دیری پیچلی ندی او جوان پکی آغا سی انزوری گی لکه چنگ چه دی. پا دی کسا که چه او سی وگمل ولی تاسو امداسی او چه احساس ولاشه.
یوزل کوف چې د جګر رتبې مهندس وو خپل اصلي ښار ته راغی. لده غوښتنه شوې وه چې د هدیرې زړه کلیسا بیا ورغوي. دی په دې ښار کې دنیا ته راغلی و. همدلته یې مکتب ویلی، زلمی شوی او واده یې کړی و. خو کله چې له اورګاډي راښکته شو ښار ورته نه اشنا ویسید. هر څه بدل شوي وو. همدا د اورګاډي د سټېشن ځای 18 کاله پخوا چې د پیټرسبورګ ته کډه کوله خوشی ډاک وو. کوڅه ډب هلکانو به ورکې نولی نیول او یا دا اوس چې د ښار په لوی واټ د څلور پولیس هوټل مخه ښکاري، بالکل په همدې ځای کې یو بدرنګی شین بخون دیوالګی وو. خو نه کورونه نه دیوالونه دومره بدل شوي وو لکه خلک. یوزل کوفته د هوټل د پیاداله ځوابونو پته ولګېده چې د ښار د هغه وخت تر نیم زیات اوسیدونکي اوس یا مړه وو یا بې وزله ځپلي وو، له پامه غورځېدلي او هېر شوي وو. ده د هوټل له پیاده څخه د ځان په باره کې پوښتنه وکړه. یوزل کوف دی هک دی، هغه انجینر چې خپله ښځه یې طلاقه کړه. په سایر بیوکسي واټ کې یې کور وو. ستا خو به یاد وي؟ صاحب نه مې یادېږي. څنګه دې نه یادېږي؟ د هغه د طلاق کیسه خو ډېره جنجالي وه. آن دا د ښار ګاډیوانان ورباندې ټول خبر وو. شاپکین وکیل راته طلاق واخیست، هغه خدای وهلی. هغه په قیتو کې چې ډېره غلطي کوله، چې په کلوب کې وهل شوی وو. ایوان نیکولایچ، هو هغه مړ دی که ژوندی؟ شکر ژوندی دی صاحب. هغه اوس سر محرر دی، ځان ته دفتر لري، ښه په مزو کې دی. په کرپیچنی واټ کې دوه کورونه دي. ابله ورځ یې د لور واده وو. یوزل کوف د کوټې په مخ کې قدم واهه، ستومانه وو او په همدې حال کې فیصله وکړه چې شاپکین په دفتر کې وویني. ماسپښین وو، له هوټل راووت او د ګربچنی واټ په لور یې ورو ورو ګامونه واخیستل. شاپکین یې په خپل دفتر کې وموند. څیره یې ډیره بدله شوې وه. هغه ښکلی، ځیرک، چالاک، مست او بې پروا شاپکین اوس بدل شوی و. یوزل کوف ورته وویل، ته به مې نه پیژنې، تا هیر کړی یم، ستا پخوانی بایپار یوزل کوف یم. شاپکین ته ور یاد شو، ویې پیژند او د سترګو په رپ کې یې ډیر څه ذهن ته ورغلل. ویې ویل، یوزل کوف څه وایې؟ یوزل کوف نور نو د حیرانتیا څرګندولو، پوښتنو او تیرو یادونو یو تیز باران وچې پیل شو. شاپکین وویل، عجیبه ده، بیخي مې تمه نه وه. څه درته راوغواړم؟ شمپاین دې زړه ته کیږي که بحری چنګه غواړې؟ انډیواله، تا مې ژوند ته دومره ډیر څه راکړی دي چې اوس که هر څه درسره وکم کم دي. یوزل کوف ورته وویل، ځان مه پازابوه، له ما سره وخت کم دی. زه باید همدا اوس هدیرې ته لاړ شم او کلیسا وګورم. د هغې بیا رغونه مې په غاړه اخیستې ده. شاپکین وویل، ډیر ښه، داسې سپک څه به سره وخورو، بیا به په شریکه هدیرې ته لاړ شو. زه ډیر ښه آسونه لرم، زه به دې ورسوم او د کلیسا مشر ته به دې ور وپېژنم. دا هر څه زما په غاړه. ګوره، داسې پردی پردی کېږي ولې؟ ولې داسې په احتیاط راسره چلیږي؟ اوس مه رانه وېرېږه. بیا یې وخندل، که یو وخت رانه وېرېدې بې ځایه نه و. هغه وخت چوتار وم، 420 وم، هیچ چا د رانږدې کېدو جرأت نه کاوه. خو اوس تر اوبو هم مات یم، تر وهو هم عاجز یم. زه اوس بوډا شوی یم، اوس عیالداره یم، اولادونه مې دي، اوس په مړو کې حساب یم. دواړو ملګرو ډوډۍ سره وخوړله او د جوړه آسونو په بګۍ کې د ښار د هدیرې په لور وخوڅېدل. شاپکین چې په بګۍ کې کېناست ویې ویل، هو عجب وختونه وو، لکه یو خوب. زړه ته به دې نه لویږي، یاد خو به دې وي چې ښځه دې څنګه طلاقه کړه. د هغې پیښې کابو 10 کاله وشول. زما یقین دی چې ستا به هر څه هیر وي، خو زما داسې یادېږي لکه دا پرون چې مې درته د هغې طلاق اخیستی و. ای خدایه، څومره جنجالونه مې وګالل. زه ډیر تیز، ځیرک، چالاک، چلباز، اکلاک سړی وم. کله کله به له مشکل کار سره مخ شوم، لکستا کار چی وو او مزبزب با یکلم تا په هغه وخت کې څومره حق زحمه راکړه پنځه کشپک زره د هم دومره پیسو کار وو قسم نه وایم ته ووایم ته پیترزبورګ ته لاړې او ټول جنجال ته ماته پریښود هغه ستا میرمن صوفیا میهایلونا که څه هم مازی د یوې سوداګری کورنۍ وه مګر مغروره وه باوقاره وه دا ګرانه وه چې رشوت واخلي او په بدل کې یې ملامتي ومني بیخي ډیره ګرانه وه زه به ورتلم چې خبره ورسره وکړم خو چې وبه یې لیدم نو خپلې نوکرې ته به یې وویل ماشا ما نه و درته ویلي چې دغه بې شرفه مرا پرېږدم خو په هر حال زه په ډیرو لارو ورغلم مالکونه ورواستول او یو ځل مې داسې پلان جوړ کړ چې ناڅاپه مې وویني خو نتیجه یې ور نه کړه ما له دې سره تر ډیرو پورې ډیر مشکل درلود او دې صرف هغه وخت میدان پرېښود چې تا دا ومنله چې لس زره به ورکوي لس زرو ته ټینګه نه شوه دې چیغې کړې دې په مخ راوتوکل خو راضي شوه ملامتي یې په غاړه واخیست یو ځل کوف وویل فکر کوم هغې له ما پنځلس زره یوړې لس زره نه شاپکین وویل هو هو پنځلس زره تیر وتم حساب رانه خطا شو اوس هر څه تیر دي اوس د خبرې پټولو ته ضرورت نشته ما هغې ته لس زره ورکړي پنځه زره مې خپل جیب ته واچولې ما تاسې دواړه وغولولی دا هر څه اوس تیر دي اوس پکې شرم نشته خو په خپله قضاوت وکړه بوریس پیتروویچ ته همغه کس نه وی چې هر څومره پیسو ته تیار وي چې هسې له هغې ځان خلاص کړي ته ښه شتمن وي او چې څه دې زړه غوښتل هغه دې په وس کې وو ستا واده یو بې ځایه هوس وو او ستا طلاق هم دغسې درواخله تا ډېرې پیسې ګټلې زما یاد دي تا په یوه ټیکه کې شل زره جیب ته کړې ما که ته نه وی شکولی نو څوک به مې شو کول تا که به هره غوټه وکړه دوی به ستایلې خو زه یې د یو رو بل په خاطر هم دربولم او په کلب کې په څپېړه ووهلم نو ولې یادوم بهتره ده هېر یې کړم یو ځل کوف وویل ته دا راته ووایه چې وروسته بیا صوفیا میهایلونا څه وکړل شاپکین وویل له هغو لسو زرو سره خدای ښه پوهیږي بیخي عقل بایلود شاید خپل غرور او خپل وجدان به ځوروله چې حیثیت یې په پیسو وپلورو او یا خو به یې له تا سره مینه وه ریښتیا ته پوهیږي چې هغې نشو ته مخه کړه چې څنګه یې پیسې واخیستې له افسرانو سره یې چکرې شروع کړې د نشې په حال کې بې باکه کاسره کله چې به له افسرانو سره رستورانت ته لاړه په کمزورې نشه یې چاره نه کېده دې برانډې یې په سر اړولې د اور غوندې برانډې چې بیخي به یې هوش له سره والوت یو ځل کوف وویل هو دا غیر عادي وه ډېره مې وزغمله کله کله چې به یې په یو شي خوا بده شوه پیریانۍ غوندې به شوه خو وروسته بیا څه وشول شاپکین وویل اونۍ تېره شوه زه په کور کې ناست وم څه مې لیکل چې ناڅاپه ور پرانیستل شو او دا راننوته بې حاله نشه راته ویې ویل دا لعنتي پیسې دې بیرته درواخله او یو بنډل پیسې یې په مخ را ګوزار کړې نو هغې پیسې له ځانه سره ونه ساتلی شوې ما راټولې کړې ومې شمېرلې له لس زرو پنځه سوه کمې وې یو ځل کوف پوښتنه وکړه پیسې دې بیا څه کړې شاپکین وویل اوس ډېر وخت تېر دی دروغ ته پکې حاجت نشته خپل جیب ته مې واچولې ولې داسې راته ګورې ته خو وار وکړه چې وروسته بیا څه وشول دا سم ناول دی طبي مطالعات غواړي دوی میاشتې به تېرې وي چې یوه شپه کور ته روان وم پوره بې حاله ډیوه مې بله کړه او راشه که یې ګورې صوفیا میهایلونا په چوکۍ ناسته وه ازما غوندې نشه ګډه وډه وارخطا وحشي لکه همدا اوس چې له دارالمجانینه راوتلې وي راته ویې ویل پیسې مې بیرته راکړه ما خپل نظر بدل کړ که زه خامخا تباه کېږم نو نیمګړې تباهي نه غواړم زه باید خپل هوسونه پوره کړم ژر کوه بې شرفه پیسې مې راکړه یوه زړه بدوونکې منظره وه یو ځل کوف وویل او تا ور دې کړې شاپکین وویل هو ور مې کړې ښه مې په یاد دي لس روبله د یو ځل کوف تندی تریو شو ورباندې چیغه یې کړه څنګه که تا نه ورکولې او یا دې نه شوی ورکولی نو ولې دې ماته نه لیکل زه خو هیڅ خبر نه شوم زه خو ناخبره پاتې شوم شاپکین وویل د زړه سره ستا په خبرولو کې به څه ګټه وه دا یې ته خبر داسې یې وګڼه چې هغه په هغه وخت کې لروختونه لیک راستولې وو. نو بیا یو ځل کوف وبیل سم وای، زه هغه وخت په دویم واده سرګردانه وم. د لیکونو وخت را سره چیرته وو؟ خو ته یو پردی وې، تا له صوفیا سره څه دښمنی وه؟ تا ولې د مرستې لاس نه ورغځاوه؟ شپکین وویل، بوریس پتریویچ، ته په اوسنو معیارونو قضاوت نه شي کولی. دا خو موږ پیښو ته اوس داسې ګورو، مګر هغه وخت مو نظرونه بالکل نور وو. اوس شاید ما هغې ته زر روبله ورکړی وای، خو هغه وخت مې آن د هغه لس روبلو نوټ هم هسې مفتور نه کړ. یو بد کار وو، موږ باید دا هر څه هیر کړو. را ورسېدو، ګاډۍ د هدیرې له دروازې سره ودرېده. یوزلکوف او شپکین له ګاډۍ راکوز شول، په دروازه ننوتل او په یو اوږده پراخ سړک روان شول. د ګیلاس او اکاسي لغړې ونې، خړ صلیبونه او د قبرونو شنې پرخې چې ورباندې پرتې کنګل شوې پرخې د سپینو زرو رنګ ورکړی و، هغه بوی چې په هدیرې کې همیشه خپور وي دلته هم و. خوشبویي او د تازه کیندل شوې ځمکې بوی. یوزلکوف وویل، زموږ هدیره ښکلې ده، بالکل لکه یو باغ. شپکین وویل، او هغه ځای کې د هغه فلزي یادګار شاته هغې لاسته صوفیا می هاویلونا خخه ده، غواړې وی ګوري؟ دواړه ملګري ښي لاسته تاو شول. په واوره کې چې پل پکې پټېده، د فلزي یادګار په لور شپکین د سپینو مرمرو وړې ټوټې ته اشاره وکړه. وی ویل، دا دی، د هغې په قبر دا ډبره یوه جکتورن ایښې وه. یوزلکوف د احترام په دود خپله خولۍ ورو راپورته کړه او ګنجۍ سر یې لمر ته وځلید. شپکین هغه ته وکتل. شپکین هم خپله خولۍ اوچته کړه او یوه بله بې ویښتو کپره لمر وتودوله او وپړکېده. شاوخوا د ګور د سکوت په څیر سړه سنا او چوپتیا خپره وه. توا فضا هم مړه وه. ملګرو ګور ته کتل، په فکر کې تللي وو او پټه خوله وو. شپکین سکوت مات کړ، په آرام خوب بیده ده. اوس ورسره دا غم نشته چې ځان ملامت وبولي او د برانډي بوتل په سر واړوي. خو بوریس پتریویچ، ته باید غمجن واوسي. یوزلکو په مړاوي انداز وپوښت، زه څنګه؟ شپکین د هغه د سر شنو ویښتو ته اشاره وکړه. ویې ویل، ولې ما دې که څه هم کرکجنه وه، خو تر اوس ښه وه. د مرګ ویره را سره نه وه. ما به ګومان کاوه چې کله مرګ سره لاس او ګریوان شم نو را چپه به یې کړم، خو دا هسې خبرې وې. په یوزلکوف باندې مړاوي توب غلبه وکړه. ناڅاپه د ژړلو یو زورور هوس ور پیدا شو، لکه یو وخت چې د مینې هوس په زړه ورېدلی و. او د احساس کړه چې دا اوښکې به ګوندې خوږې او تازه کوونکې وي. د سترګو کنجې لوند شو، ستونی غوټه شو. خو شپکین د هغه څنګ ته ولاړ و او یوزلکوف شرمېده چې د بل مخې ته خپله کمزوري وښیي. یوزلکوف ناڅاپه مخ را واړاوه، کلیسا ته لاړ. یوزلکوف د کلیسا له مشر سره له خبرو او د کلیسا له لیدلو او زیرلو وروسته یوازې دوه ساعته پس په پټه قبر ته لاړ. شاوخوا یې وکتل چې د چا ور پام نشي. کوچنی سپین مرمر ورته په غمجن او بې ګناه انداز کتل. توا تر هغه لاندې د بدلمنې طلاقي ښځې په ځای وړه ماسومه نجلۍ پرته وه. یوزلکوف ته په زړه کې ورتیر شول، اوس نو د ژړا وخت دی. خو د ژړا لپاره شیبه ځای شوي وه. بوډا خپلې لیمې ورپولې. بوډا خپل احساسات وننګول، ولې نه یې سترګو ته اوښکه راغله او نه یې په ستونو کې غوټه پیدا شوه. تر لس دقیقو درېدو وروسته په ناهیلي حالت یوزلکوف لاړ چې شپکین وبینې.
ځوان شاعر شفیق الله درویش چې له شاوخوا شپږو کلونو راهیسې شعر لیکي، وایي کلونه پخوا چې به مې سندرې اورېدې، د هغو شعرونه به مې له یاده کول، طرزونه به مې ذهن ته سپارل، په هغو طرزونو کې به مې بیا خپل شعرونه زمزمه کول. هغه مینه وه چې زه یې د شاعرۍ په رنګینه دنیاګۍ ورګډ کړم. زموږ همکار همایون هیواد مرکه ورسره کړې چې د ښاغلي شفیق الله درویش په یو شعر پیلېږي.
نه کیف و نه مزه به وه د خوم په میکده کې پکوم وخت چې بنو زما نوم په میکده کې عجیبه تماشو ما عجیبه می کردارو چاپیر بو لمان یو حجوم په میکده کې بس کله به می ټول می خوارانو ته تقسیم کړو خو کله په خومونو به شوم په میکده کې جوګی وما زه داسې جوګدي کړی په افسون بې کیفه به و جام لکه زکوم په میکده کې شرر به مو جوړ کړی و سکڼی به و ماښام کوو به مو شفیقه تر نوم په میکده کې
ډېر خلک شته دی چې شعر لیکي تاسې څنګه محسوس کړه چې راځئ تاسې هم ورګډ شئ شعر لیکئ
کله چې زه په شپږم صنف کې وم د عبدالله مقوري یو سندره وه دا به بیا ما ځان سره زمزمه کوله بیا به مې اړوله دې ته به مې تغییر ورکو بل ورور مې را سره و نو هغه ته به مې ویل چې ته ګوره چې ما شعر جوړ کړی دی نو هغه به بیا خندل راپسې که نه نو د هغه وخت نه شعر سره زما شوق و دغه مې ارمان چې زه به یعنی ریډیوګانو ته ما زنګونه وهل پردي شعرونه به مې ورته ویل مثلا کاروان صاحب ته او داسې نورو ریډیوګانو ته په دې کوشش کې وم او دغه شوق مې هم سره و چې زه کله به وي چې زه په خپل غزل ولیکم بالکل غزل سره مې ډیر شوق و نو په زړه خدای دې تر دې ما هغه د خپل وس کوشش کوو او څه چې وي دغه لیکو وړاندې کوې
نوي څه پکې څه دي یعنی له نورو شاعرانو سره چې کله توپیر کوو
شعر اصلا د ژبې ناشنا کول دي کله چې اشنا خبره په ناشنا ډول وشي نو جذابیت پکې ډیر وي
د شاعرۍ په اړه تاسې دا خبره وکړه چې باید ژبه ناشنا سي د خیبر افریدي یو بیت وایي شاعري تا ته هسې خبرې دي چې څوک پوهیږي خبرې ګرانې دي اوس نن سبا یو شمېر ځوانان چې شعرونه لیکي سره له دې چې شعر یې له تخنیکي اړخه کومه ستونزه نه لري قافي او ردیفونه یې هم سم وي شعر یې آهنګ هم لري خو خوند پکې نه وي نوي څه پکې نه وي ډېر ساده وي ستاسو په باور که چېرې یو زلمی شاعر شعر لیکي په دغسې وخت کې چې شاعران ډېر دي ډېر شیان تکرار شوي دي څنګه نویو شیانو ته مخ کړي او څنګه یې راپیدا کړي
یو دادا چې که چېرته څوک نوي شاعري کوي نو باید د مشرانو شاعرانو کتابونه مطالعه کړي د شعر هغه کوم اړخونه چې دي دغه مطالعه کړي څوک چې نوې شاعري کوي ډېر داسې چې څوک خپله لار نه لري اتمن یې د بل شان نیولی وي نو هغه چې څه ویلي وي ممکن نوی وي خو دی وایي خو ولې په هغه انداز یې نشي ویلی او د هغه لارې نیولي وي نو زما په نظر چې دغه به هم یو ستونزه وي
اوس که یو شعر راته ووایي
تیاره ده تنهایی مې ناقراره ده او بس ارزو می نزړگی په درد بیمار ده او بس زما د ژوند کیسه لکه ریخی ریخی گریوان حصه د زندگی می داسې خوار ده او بس په ما د قضا شوی فیل ادا څه عجیبه کا په خپل خود فیل ادا کار ده او بس قسم دې که د زړونو ماتې دلو ته خیال وی موسم ته رسیدلی ده خونکار ده او بس لفظونو ته د حسن جامې اچوي پنکاره بې حد هنرمند موسیقاره ده او بس یو چم د پښتنو بل د وادې پابند نه ده د مینې د اصولو قصرواره ده او بس په دومره کم سنۍ کې عجیبه زړورتوب شفیقه ګورې څه لویه شاهکاره ده او بس
درویش صاحب که دا راته ووایه چې د شعرونو کتاب دې هم په کتاب پلورنځیو کې شته کنا یوازې لتا سره په کتابچه کې دي
نه تر اوسه نشته یوازې له ما سره په کتابچه کې دي نو ان شاء الله کوشش کوو د وخت په تیرېدو سره چې په کتابخانو ته ورسی
کله
نو دا معلومه نه وي
کله چاپوي همدغه سی به چاپوي لکه څنګه دي چې مخکې لیکلي کنه څه تغیرات به پکې راولي
انسان په یو حال نه وي شاید د وخت په تیرېدو سره زله دي هم خې غزلي ولیکم ښه شاعري وکم بیا به وخت ته په کتو او د شعر ته په کتو به سره فیصله کوو او کتاب چاوه
ډېره زیاته مننه درویش صاحب